دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم د امریکا غږ آشنا رادیو ترنو اوریدونکو په دې هیله چې روغ جوړ به زن زرانه یوسف زیم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږ خبری خبرونه اوري قدرمن اوریدونکو د خبرونه په سر کې پام وکړئ خبرونه دا
ویان سید سلیمان شاه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په افغانستان کې پر ملکیانو او ملکی هدفونو باندې د متواتر ټیرریستي حملو په کلکه غندنه کړې ده. د امنیت د شورا غړو د شنبه په ورځ په یوه بیان کې د جمعې په ورځ د هرات د گزارګاه جامع جماعت او جون کې چاودنې په شمول پر ملکیانو باندې د حملو د غندنو په لړ کې ویل دي چې په دې وروستیو وختونو کې په افغانستان کې پر ملکیانو په ځانګړې توګه مذهبي اقلیتونو او ملکی زیربناو باندې حمله زیاتې شوې دي. زیاتره دغه حملو مسؤلیت په افغانستان کې د داعش د خراسان څنګه کې په غاړه اخسته ویل کېږي چې دغه ډله په عراق او لیوان کې د داعش سره اړیکې ساتي. د امنیت د شورا په بیانیه کې په وروستۍ مرګانې حمله کې د وژل شوو کسانو له کورنیو سره خپل ژوره همدردي او خواخوږي څرګنده کړه. په غوړو هیوادونو باندې غږ شوی دی چې د خپلو نړیوالو مکلفیتونو او د امنیت د شورا د تیرو پریکړو په رڼا کې د دې ډول بوګنوونکو حملو د مرتګبینو سپانسرانو او مالی مرسته کوونکو په مندلو او د عدالت منګول ته پراخښودلو کې باید مرسته وکړي. په عین وخت کې مولوي فضل الرحمن انصاري د هرات د گذرګاه د جامع جماعت د نوي امام او خطیب په توګه باندې ونومول شو. نوموړی د مولوي مجیب الرحمن انصاري ورور دی. تاسو زمونږ غږ د واشنگتن ناوړی ملګری ملتونه واچی په پاکستان کې درستۍ او تباکونکو اسلابون لاملا په افغانستان کې د خوراکي موادو خراب وضعیت لبد نه بدتر شوه. لژنونه خبریاله لیسا شلاین په خپل رالیګري ریپورت کې وایي چې د افغانستان د ټول نفوس سمانه مې برخه خلک دا وخت له سخت لوګ سره مخامخ دي. خبریاله د ملګرو ملتونو د مامورانو له قوله وایي چې له پاکستان نه علاوه د افغانستان په څو ولایتونو کې هم تباکونکو اسلابونه راوتلي دي چې په پراخ پیمانه خلکو ته د سر او مال زیان اړولې دی. لبل خوا د رویټرز خبري اژانس ریپورت ورکړ چې پرون د یکشنبه په ورځ د پاکستان د سند په صوبه کې د اوبو د یو غټ تالاب مورګه د سیلاب د اوبو د زیاتېدو په وجه مات شوې دي او د سیلاب د اوبو د بهېدو له امله شاوخوا سل زره خلک د ډاډو د زلې په څو کارګوټو کې له خپلو کورونو نه بې ځایه شوې دي. د مانچار تالاب چې د سند د دریا په لیدوس کې موقعیت لري اسیا د نیمې وچې د تازه اوبو تر ټولو غټ تالاب دی. ایران وایي چې وطنه ایرانیانې د اسرائیل لپاره د کار کولو په تور نیولې دي. د ایران دولتي رسنیو د شنبه په ورځ ناوخته خبر ورکړ چې نیول شوي کسان د بهایی د اقلیتي فرقې غړي دي. د دغه فرقې بنسټ ایښودونکی بهاءالله په 1996 لمریز کال کې په پاریس کې زیږیدلی و. پرون د یکشنبه په ورځ په لویدیځه غاړه کې د اسرائیلو د پاوز پر یوه سرویس موټر باندې د وسلوالو په حمله کې شپږ عسکر ټپیان شوي دي. ویل کېږي چې یو ملکی کس هم ټپي شوی دی. د فلسطین د حماس سازمان چې په غزه باندې حکومت کوي 15 تنه فلسطینیان د اسرائیلو لپاره د جاسوسۍ په الزام چارماری کړل. د چک د جمهوریت د حکومت پر خلاف د یکشنبه په ورځ لا 10,000 نه زیاتو خلکو احتجاجي مظاهره وکړه. د خلکو پر حکومت باندې غږ وکړ چې د انرژۍ د زیاتېدونکو بیې مخه ونیسي. مظاهره کوونکو له اروپایي اتحاد او ناټو سره د چک د جمهوریت د اړیکو په خلاف شعارونه ورکړل. تاسو دا خبرونه له امریکا غږ واشنگتن نه اورئ. د امریکا د کالیفورنیا په ایالت کې د یو غټ ځنګلي اور د لګېدو په وجه د تیرو څو ورځو په موده کې 4,000 هکټاره شنه ځنګلونه او په لسګونو کورونه سوځېدلي دي. د نیوز ویک آنلاین مجله ریپورت ورکوي چې د یوکرین پاوز په ختیځه سیمه ډونیسک او په جنوبي سیمه کریویا کې له روسي ځواکونو سره د سختو جګړو په دوران کې 25 اراده روسي ټانکونه او 20 زره لرونکي نقلیه وسیلې له منځه وړي دي. له بلې خوا د برېټانیې د دفاع وزارت وایي چې د روان کال د اګست تر پایه پورې د یوکرین په جنگ کې د تیرو شپږو میاشتو په موده کې د روسي د پاوز 50 زره عسکر وژل شوي دي، خو کرملین یوازې د 1,350 روسي عسکرو د وژلو خبر ورکړی. د چچینیا د جمهوریت جنجالي مشر او جمهور رئیس ولادیمیر پوتین نږدې انډیوال رمضان قادروف ویل دي چې د هغه وخت نور پوره شوی دی، له خپل مقام نه به استعفا وکړي. 45 کلن قادروف تیرو 45 کلونه په قدرت کې دی. د لندن د فاینانشل ټایمز ورځپاڼه رپورټ ورکوي چې قادروف د شنبه په ورځ په یوه ویډیوي وینا کې ویل دي چې زما وخت پوره شوی دی او مخکې له دې نه چې په زور مې څوک وباسي زه په خپله استعفا کوم. قادروف د سیاسي مخالفانو په زورونه او د توقيف په دوران کې د بنديانو په شکنجه کولو باندې هم تورن شوه. نوموړی د یوکرین د جنگ سرسخت طرفدار دی او د جنگ لپاره د چچینیا ځواکونه هم استولی دي. په داسې حال کې چې د برېښنایي موټرو د بیتریو د جوړولو لپاره د فلزاتو تقاضا زیاتېږي، د متحده ایالاتو د فلزاتو یو غټ شرکت میټلز کمپنۍ په روانه اونۍ کې اعلان وکړ چې د پاسفیک په سمندر کې د جمیکا له پایتخت کینګسټون سره نږدې د فلزاتو یو غټه زیرمه کشف کړې چې 2.5 میله د سمندر په تل کې پراته ده او تر اوسه ورته د انسان لاس نه دی رسېدلی. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د رپورټ له مخې د فلزاتو دا ذخیره د سانتیاګو نه 1500 کیلومتر لري په جنوبي لویدیځ کې پرته ده. د متحده ایالاتو په شمول په نړیواله کچه د الکترونیکي موټرو اخستل زیات شوي دي. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې رپورټ ورکوي دا لومړی ځل دی چې د سمندر له تل نه د فلزاتو دومره غټه زیرمه کشف شوې.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي او سپو 12.89 او 902 کیلو هرتز او لنډ چپې 15515 باندې واورئ.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو خبرونه واوریدل. په موکړی زمونږه د خبرونه لومړی رپورت ته
د طالبانو د حکومت ستره محکمه وایي چې د خزینه قاضیانو کار ته ضرورت نشتی. د طالبانو د ستره محکمې یو چارواکي ویلي چې د اوس لپاره د ستونزو د واري لپاره قضایي بستونه کافي دي او داسې سندې پېښ شوې چې د خزینه قاضي اړتیا پکې وي. خو د خزو د حکومت یو شمېر فعالین د طالبانو وروسته اقدام د تبیز نه ډک بولی. په موکړی رپورت ته
د طالبانو د حکومت ستره محکمه وایي چې د تیر یو کال را په دې خوې په دې محکمه کې د خزینه قاضیانو کار کولو ته د اړتیا احساس نه کړی. د طالبانو د سترې محکمې د تدقیق او مطالعاتو د څنګه مشر مفتي حزب الله ابراهيمي خبريالانو ته ویلي
موږ تر اوسه دا اړتیا نه ده احساس کړې او نه مو دا اړتیا درکړې چې ګنې خزینه قاضیانو ته ضرورت شته چې راشي او په محاکمو کې خپل دندې پر مخ بوزي.
د طالبانو د سترې محکمې د چارواکي زیاته کړې چې په مخکینی نظام کې میرمنو په ځنګړي مواردو کې په ځینو قضیو حکم ورکوه او د فقهي او شریعي اصول په هکله کافي معلومات نه درلودل او دا کاری هم نشوی کولی چې د حنفی فقه لمخي د خلکو قضیه فیصله کړي. خو د افغانستان د پخوانی ولسی جرګې غړي او د خزو د حقونو فعال شکریا بارکزی وایي چې طالبان د خزو په وړاندې عقده لري او دوغې په پوهی باور نه لري.
تاریخ ګواډای چې طالبان کله هم د افغان میرمنو نه هغوی په هویت پری خوده او نه هم د هغوی په پوهی باندې او درایت باندې باور درلود. نو زه فکر کوم چې دغه بل تبعیض آمیز او رسمي سیاست چې طالبانو د خوا د ښځو د حذفولو د عدلي او قضایي سیستم نه دی، دا په خپله یو ښکاره هغه تبعیض دی چې متاسفانه نن سبا افغان میرمنې ورسره لاسو ګریوان دي. او دا واقعا په دې معنا باندې ده چې دینه وروسته به افغان میرمنو ته اصلا د عدالت او محکمو په سطح باندې په دیو انسان په صفت باندې هم نه کتل کیږي.
په افغانستان کې د طالبانو تر راتګ وړاندې شاوخوا 300 میرمنو د هیواد په قضایي ادارو کې کار کوي چې ډیری د کورنی تشدد، جنسي تیری، قتل او جنسي ځورونو په اړوند قضیو کار کوي. خو د طالبانو پر راتګ سره د میرمنې له دندو لري شوې دي. د امریکا د سی ان ان ټلویزیونی شبکې د راپور له مخې یو شمېر میرمنو چې په قضایي ادارو کې کار کوي د هغو بندیانو لخوا د غچ اخیستلو له ویرې چې طالبانو له زندانونو خوشې کړي پټ ژوند کوي. سره له دې چې طالبانو ژمنه کړې په افغانستان کې به د شریعت له مخې د میرمنو حقونو ته درناوی کوي، خو تر اوسه نه یوازې د طالبانو په کابینه کې هیڅ میرمن نشته، بلکې په نورو اداراتو کې هم هغوی ته د کار اجازه نه ده ورکړل شوې. بلخوا د ملګرو ملتونو امنیت شورا په هرات ولایت کې د گزارګا جمعه چاودنې ته په اشاره سره نړیوال امنیت اصول ته د متوجه ګواخ په وړاندې د هیوادونو پر مبارزې ټینګار کړی دی. امنیت شورا د شنبه په ورځ ناوخته د ویلامی پترسکی د دغه چاودنې د غندنې ترڅنګ ټینګار کړی چې د تروریزم هر ډول عمل پرته له دې چې د دوی انګیزي ته وکتل شي په هر ځای هر محل او د هر چا لخوا چې ترسره کیږي جرم او د توجیه وړ نه دی. سمیع الله جلالزای د امریکا غږ.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو، سر لنن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه په نوو څپو خبريږي. په منځني صفه 1,216.0 په لاندو څپو 1,515.0 او 902.0 kHz د امریکا جغ آشنا رادیو اوریدلی سي.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوټرس ویلي دي چې راتلونکي اونۍ پاکستان ته سفر کوي چې د سیلابونو له کبله د رامنځته شوو زیانونو جاج واخلي. ځینې کارپوهان وایي چې د هوا حالات د نړیوالې تودوخې نښې نښانې څرګندوي. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
سیلابونو سړکونه ویجاړ کړي او ځمکه په بل مخ اړولې. پاکستان په تیرې یوې لسیزې کې د طبیعي پیښو له کبله سخت زیانونه ګاللي دي. سګنو سیلابونو زیات مالی او ځاني زیانونه اړولي. د یو کلي اوسیدونکي وایي چې د سیلاب اوبه د فتن کورونو ته ننوتې او خلکو ته د ځان د ژغورلو فرصت برابر نشو.
نیمه شپه کې ویده وو کله چې اوبه راغلې نو چتونه له دیوالونو جلا شول او سملاسي کورونه په نړېدو شول. زمونږ ټول کور راونړېد.
هر کال په اوړي کې په پاکستان کې موسمي ورښتونه زیات وي خو دا ځل ورانه پکې زیات وو. د جون میاشتې را په دې خوا سختو بارانونو او سیلابونو څه باندې 3 میلیونه خلک اغیزمن کړي دي. شاوخوا 1,100 کسان وژلې، زرګونه هکټاره کرنیز ځمکه ویجاړه کړې، 100,000 څاروي وژلې او لږ تر لږ 1 میلیون کورونه نړولي یا زیانمن کړي دي. خلکو لویو لارو او یا موقتی ځایونو ته پناه وړې ده. د پاکستان یو په دریمه برخه خاوره تر اوبو لاندې ده.
موږ څنګه لرو؟ کور موران شوی دی. زموږ غنم نور غلې دانې په اوبو لا خوش شوي. موږ یوازې خپل ځانونه وژغورل او اوس په سړکونو ناست یو.
حکومتي چارواکي ستونزه په اقلیمي بدلونونو کې ویني. د سپوږمکۍ د انځورونو له مخې د اروپا د فضايي څېړنو اداره وایي چې د معمول برخلاف دا ځل په پاکستان کې لس چنده زیات ورښتونه شوي دي. سږ کال د هوا د تودوخې له کبله هم پاکستان زیانونه ګاللي وو. دغه هیواد کې ډېر برف کوچونه هم راځي. کارپوهان وایي چې کنګل ماتیږي او له دې کبله د سیلابونو شمېر هم زیات شوی دی.
دا وخت باید د هوا پیژندنې لوی ادارې په خپلو تګلارو بیا کتنه وکړي. د نړۍ تودوخه د تمې خلاف زیاته شوې او موږ بي وسه یو.
ځینې بیا په دې باور دي چې د ځنګلونو د وهلو، د ناسم زیربناو او د پیښو د ناسم مدیریت له کبله زیات زیانونه اوښتي دي.
که دلته یو عادي سرپناه هم وای نو موږ به له خپلو ماشومانو سره په سړکونو نړول.
پاکستان کې یو روغتیایي ناورین په خپرېدو ده. د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان د ورښتونو له کبله پاکستان کې بیړنۍ حالت اعلان کړی او د 100 میلیون ډالر مرستې ژمنه کړې ده.
روغتیایي زیربناو ته د زیان، د روغتیایي کارکونکو د کموالی او د محدودو روغتیایي وسایلو له کبله ماشومان او مندوارې میندې له خطر سره مخ دي.
د چارواکو د اټکل له مخې د طبیعي پیښو له کبله پاکستان ته 10 میلیارد ډالر زیان رسیدلی ده. سیلابونو د پاکستان اقتصاد چې له پخوا وضعیت خراب ده لا پسې زیانمن کړی ده. احمد شکیب، دوست، د امریکا.
د ورځې په خبرونو او مسایلو د نظر د خاوندانو سپیني خبري او د اوریدونکو نظرونه هر ماښام د اتو بجو نه تر 9 بجو پورې د امریکا غږ آشنا رادیو یو ساعته پښتو او دری خبرونه.
د ملګرو ملتونو د ماشومان او جهي صندوق یا یونیسف وایي چې په سیلاب ځپلي پاکستان کې دا وخت په میلیونو ماشومان په سمدستي ډول مرستې ته اړ دي. زمغه همکار سید سلیمان شاه په دې اړه د جنیونه د خبريالي لیسا شلاین د رپورت پښتو ژباړه تاسو در اوروي.
یونیسف وایي چې ماشومان په پاکستان کې د هغو 3.5 میلیونه خلکو سمه نیمایي برخه تشکیلوي چې د دې تبا کوونکو سیلابونو لامل ورته تاوان اوخته دي. دا نړیوال سازمان وایي چې د برساتي بارانونو وروسته د سیلابونو د راوتو لامل تر دې دمله 1,200 زیات خلک مړه شوي دي. د خونځیو او روغتونونو په شمول د هغو بنیادي انفراستراکچرونو او زیربناو زیاتره برخې ویجاړې شوي دي چې د ماشومانو د بهبود او ښېګڼې لپاره ضروري دي. د یونیسف د اټکل له مخې لږ تر لږه 1,300 خونځي د سیلاب په اوبو کې د ډوبېدو لامل ړنګ شوي دي چې په نتیجه کې په میلیونونو ماشومان لزدکړې او تعلیم نه به برخې شوې دي. په پاکستان کې د یونیسف استازي عبدالله عبدالله له اسلام آباد نه امریکا غږ سره په مرکه کې ویل چې زیاتره ماشومان په هغو دوو او یو اضلاعو کې اوسیږي چې تر ټولو زیات نقصان ورته په سیلاب کې اوښتی دی. نوموړی وایي چې همدا اوس دا ماشومان د سټننګ یا د ګنګسیت په ناروغۍ اخته شوي دي. د دې ناروغۍ په وجه د ماشومانو د شناخت او تمیز د استعداد وده کمزوري کیږي. نوموړی وایي چې په دغه سیمو کې ښوونځي او روغتونونه له منځه تللي دي او حتی چې ځینې له پاکو اوبو نه هم بې برخې دي. د عبدالله فاضل په وینا په سیلاب ځپلو سیمو کې د ساري ناروغۍ د خپرېدو امکانات هم زیات شوي دي.
Diarrhea, cholera, all the diseases you can imagine will hit and quite soon. So we need to be in place to respond to those.
This hal aw cholera pa shumul tul naraghe che tasu tasawur kawla shay aw pa der zar akhta shi. Zaruri khabar da che mung da zawabi iqdamat pa khatir al ta mawjood usu aw jama ham sirf atta un lare de majbur che zan uta chab tu ko.
یونیسف وای چې د سیلابونو له امله د سړکونو د خرابېدو په وجه محتاجو خلکو ته د عاجلو بشري مرستو رسول هم ستونزمن دي. خو بیا هم یونیسف د پاکستان په څلور وړو صوبو کې مرکزونه جوړ کړي دي او دغو ماشومانو ته د عاجلو بشري مرستو په رسولو بوخت دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د نړیوال وشي صندوق وای چې د دواګانو په شمول د عاجلو بشري مرستو نه علاوه دغو ماشومانو سایکالوژیکي یا رواني ملاتړ هم کوي. خپل کورونا یو نه جلا شوی دی. عبدالله فاضل وای یونیسف دغه ماشومانو ته ژوند خوندي ساتلو او د زیل لپاره چې څو کرنا سو استفاده ونه کی خوندي ځایونه د هغو لپاره جوړ کړی دي. یونیسف وای تر ټولو مهمه خبره دا ده چې ژر تر ژره دا ماشومان له خپل جلا شوو کورنیو سره بیرته یو ځای شي او هم د تعلیم او زده کړې لپاره بیرته موقع برابر شي. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگتن.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.92 کیلو هرتز او لنډ چپی 15.15 باندې واوري.
په داسې حال کې چې طالبانو حکومت د کوکنارو په کرکلي بندیز ولګو او لا تر اوسه هم بزګران ته د بدل معاشد پروګرامونو د ارای کول اقدامات نه دی اعلان کړي، خو بل لور ته کروندګر د بدلو کښتونو په لټه کې دي. په موکړی د محمد ابراهیم مومن دی رپورټ ته.
نور هغه سردار محمد هغه دوه بزګران دي چې وای د هنج د کرلو په تړاوي کافي معلومات کړي او وس په دې لټه کې دي چې په خپلو کروندو کې هنج وکړي او د لاتر ویچ کړي. دوی دواړه وای چې هنج په اوسنی وخت کې په کم لګښت لکوک ناروخه او د زعفرانو برابر قیمت په بازارونو کې لري. د دوی په وینا د شینړېوال مارکیټ لري قیمت هم دی.
او موږ غوښتل چې د معلوماتو اخلم چې دا سم ځکه لرو چې دا وکړو چې دا غنګ هم د کوک نارو قیمت پورته ده، هم د ورور زعفران سره سر په سر ده. تقریبا حاصلات هم ښه ده او سهولت هم لري، هغه نه مصرف هم نه لري، اوبه هم نه لګیږي. کال کې څلور ځلې اوبه
پارسی کو درنگ وای اب پختو کرنگا وای چې دا تقریبا په یو جری زمکه کې 2 کیلو کرکی تخمه او دا نیولګی چې دا دیر په دیر شو کې په زمکه کې راکې په وال کول کې لږه غذر کې په دوام کول کې و تقریبا د خلکو د خلک 2 کیلو په دې طرفې د دیانګ دی.
د انجی د سوداګر او دهقان عبد الله بیا ل تیرو نګ دی لس کلونو راځي د انجی کرکیل او کاروبار کوي. وای وس وخت کې د افغانستان د انجی تخم د تاجکستاني تخم په څیر د نړۍ بهترینه او قیمتي تخم دی چې په یو جریب کې 15 وشمنه شیره ورکوي او د هر من قیمتي تر 2500 افغانۍ پورې دی.
ا انګه از هر نوع تخم نیول شم شناسو درو میشناسم کی فلان تخم اصلی بسم الله ای ازبکی اصلی تاجیکی اصلی قزاقی اصلی وطنی اصلی چهیر اصلی گندگگ است و با یا هم نرخای زینا هم متفاوت است. اینگی تاجیکی قیمت است، ازبکی خوبتر است، قزاقی بیخی ارزان است، اینگی وطنی ما شما خیلی قیمتش بالاست.
ده هغه په خبره ده هنجی څخه پر ټولو طبی دواګانو کې استفاده کیږي او آن ده هند دریو ایالاتونو خلک ده مالګه په سیر درې وخته په دې کې کاروي او استعمال ډیر زیات شوه دی.
از کوګنور کده قیمت شبول 1 کیلو تخم کو 1 کیلو شیره کوګنور 10000 افغانی است، 1 کیلو 30000 32000 است. ای از کوگنور کله قیمت است. ای بازار جوانی داره، کسی را معتاد نمی‌سازه.
په افغانستان کې د کوکنارو په کرکیله د بندیز لګیدو وروسته هاده کانان چې کوکنار بای کرل په اقتصادي لحاظ اندېښمن کړي دي، ځکه دوی له اوسنۍ حکومت څخه د بدیل معیشت په توګه د اصلاح شوي تخمونو، اوبو، میوه لرونکو بوټو، حاصلاتو ته د نړیوال بازار او د ګرین هاوسونو غوښتنه کوي، کومه برخه کې چې د طالبانو حکومت تر اوسه ډېر څه نه دی کړي. محمد ابراهیم مومند، امریکا غږ، کابل.
کرونا ایو ساری ناروغی ده او مخنیوی لپاره لازمه ده چه ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځانو ساتو او هم نور. وقت په وقت لاسونه ومینځو، د ټوخي او پرنجي پر وخت دسمال او یا څنګل خولې ته ونیسو. له کوره بې ضرورته بهر ونه وزو او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه دی کې د هر چا صحت خوندي کیږي.
د خوړو او کرنې اداره اف ای او وایي چې تر اوسه مصرف کوونکي د خوراکي توکو د بیو د راټیټېدو د ګټو احساس نه کوي. اف ای او وایي چې د اګست په میاشت کې د نړۍ د خوراکي توکو بیې د پرله پسې پنځمې میاشتې لپاره راټیټې شوې دي. لیسا شلاین رپورټ را لېږلې، زه یې درته دراوړم. د نړۍ د خوراکي توکو ټیټ نرخونه عموما په نړیواله کچه د خوراکي توکو ته لاسرسی ښایي، خو د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره وایي دا ځل د عمده خرڅلاو ټیټې بیې د خوراکي توکو د ښه لاسرسی یا د مصرف کوونکو لپاره د ټیټې بیې لامل شوې نه دي. د اف ای او د بازارونو او سوداګرۍ څانګې رئیس بوبکر بن بلحسن وایي شتون ښه شوی دی، خو دا په داسې حال کې ده چې خوراکي توکو ته لاسرسی نشته، د دې باوجود چې په پرله پسې پنځو میاشتو کې نرخونه راټیټ شوي دي. هغه وویل
including the persistent high costs of processing and transportation, logistics and the
transport دوامدار لوړ لګښتونه، لوجستیکی مسلې او د امریکایي ډالرو په وړاندې د هیوادونو د اسارو د تبادله نرخ شامل دي. همدغه شان د ژوند لګښتونو بحران خړو ته په لاسرسي هم اغیزې کړي، نو د همدې عمله موږ نړۍ کې نرخونو کچه په کمېدو نه دی لیدلې.
بن بلحسن خبرداري ورکوي چې د نړۍ د نرخونو راټیټېدل اړین نه دي چې د بازار ثبات رامنځته کړي. هغه وایي چې دا د انرژي په بازار کې د پرمختګونو او د سری بي د ناسرګندیا او بې ثباتۍ سره مخ کوي. هغه وایي د انرژي او غازو د نرخونو دوام د کارمندګرو لپاره ګټي کموي او د تولید لګښت لوړوي. هغه زیاته کړه چې دا به په راتلونکي کال کې د کارمندګرو لپاره جدي ننګونه وي. بل هنسن وایي چې په نړیواله کچه د خوړو خشتون د مصرف کوونکو په کچه لوی لاسرسی ته نه دی بدل شوی. هغه وایي چې د یوکرين د توکو زیاتیدونکو بار د افریقا په نیمه صحرا او نورو پرمختللو ملکونو کې د خوراکي توکو کمخ نه دی کم کړي. هغه زیاته کړه
so it did not really go to those countries that were or are most affected or were there
but the how we do not need to ziyat aghaz munshwi ya khurut zarurat lari mung hila laru che wajad ba da waqt da patirdu khashi mung hila laru che khala ba ham da gwadun ta laad shi mung la ham da lasrasi pa ala andikhwaniyo.
د اف ای او چارواکي وایي چې په ټیټ او متوسط عاید لرونکو ملکونو کې کورنۍ د خپل میاشتنی عاید 50 نه واخله تر 80% په خوړو مصرفوي. هغه خبرداري ورکوي چې د مصرف کوونکو خوراکي توکو نرخونه د پام وړ راټیټ نشي، نو د خوراک خوندیتوب اغیزې کې دې شي خورا جدي وي.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات واړي او امریکا غږ دغه معلومات ورکوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 1200 نوي او په 15 کارونو کې اف ام 0.5.
کاغوړې چې
چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصک او به طرف معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
درنو اوریدونکو، دا د امریکا غږ سر مقاله ده چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي. د فبروري په میاشت کې په اوکران باندې د روسیې د بشپړ تیری د پیل نه را په دیخوا، د لومړي ځل لپاره د اوکران په غلادانو بار تجارتي کښتۍ په محفوظه توګه له تورې بحیرې نه حرکت وکړ. د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وویل د دې ملنو ټنه غلادانې لپاره هیله پیدا کړې ده چې د اوکران په بندرونو کې بند پاتې دي هغو خلکو ته به ورسیږي چې په درسته نړۍ کې د خوړو د کمښت سره مخامخ دي. د ملګری ملتونو او ترکیه وسایله چې دغه اقدام ممکن کړ، مګر د بهرنیو چارو وزیر بلینکن خبرداری ورکړ چې دا یوازې لومړی اقدام دی. د جولای د میاشتې ویشتمې نیټې د موافقې دوامدار عملي کول چې ملګرو ملتونو اسانه کړی ده مهم ده چې په درسته نړۍ کې د خوړو خوندیتوب قوي کوي. روسیه او اوکراین دواړه د نړۍ د غنمو مهم برابر کوونکي دي، مګر ماسکو په خپل ګاونډي ملک باندې یرغل د خوړو خاماتونه لوړ بوتل او د بینډلو خوړو ستونزه زیاته کړه. دغه جنگ د اوکراین صادرات په ټپه ودرول او د اودیسا په بندر کې په سلیوګانو کې تقریبا 40 میلیونه ټنه غله دانې پاتې کړله. په برلین کې د نړیوالو خوړو د خوندیتوب لپاره د تازه وخت په غونډه کې د بهرنیو چارو وزیر بلینکن وویل د تیرو کلونو په نسبت لوږه زیاتېږي. ملګري ملتونه اټکل کوي د 2018 کال او 2020 کلونو ترمنځ د هغو خلکو شمیر چې د خوړو په جدي ناخوندیتوب کې ژوند کوي له 180 میلیونو نه 103 میلیونو ته ورزیږ شوی. د بهرنیو چارو وزیر بلینکن په برلین کې د نړیوالو خوړو د خوندیتوب لپاره د تازه وخت په غونډه کې وویل دغه طرح ښایي په اوکراین باندې د روسیې یرغل به له 40 تر 50 میلیونو پورې په هغو خلکو باندې ور اضافه شي چې د خوړو په ناخوندیتوب کې ژوند کوي. د روسیې او اوکراین ترمنځ لاسلیک شوې موافقه به د تورې بحیرې له لارې د اوکراین غلهدانې صادراتو ته لاسرسی آسان کړي. د بهرنیو چارو وزیر بلینکن له روسیې نه وغوښتل چې د تورې بحیرې له بندرونو نه د کرهنیزو تولیداتو آزاد صادرات آسان کړي. د زیاته کړه روسیه باید د خپلو هغو حملو ته خاتمه هم ورکړي چې اوکراین په کرواندو باندې کوي، کرهنیز بنیادی کارونه له کاره غورځوي او تباه کوي تر څو پورې چې روسیه خپل تیری ته دوام ورکوي. د اوکراین خلک او د نړۍ اکثره بېوزه خلک به د دې له تاثیراتو نه کړاو ګالي. درنو اوریدونکو، دا و د امریکا غږ سر مقاله چې د امریکا د حکومت نظر څرګند کړ.
د امریکا جغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروگرام په اونۍ کې درې ځلې خپرېږي، اوریدلې مه هېروئ.
قدرمنو اوریدونکو، تاسو د امریکا جغ آشنا رادیو نه زموږ خبری خبرونه واوریده. موږ تاسو نه په دې هیله اجازه غواړو چې خبرونه به اوریدلې وي. د خدای په نامه.